د ازادي رادیو د خبری ساعت مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبری سات کې اوري چې امنیتي ادارو په هلمند کې سختې جګړې تایید کړې خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. د هلمند د جګړې پر اوښتو بشري زیانونو مرکه او تحلیل هم درته لرو. نور مطالب هم تر 15 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. فریبا ظاهر چې د نړۍ خبرونه یې برابر کړي په سټوډیو کې. د فریبا جانې څه دي مهم او تازه خبرونه نن په نړۍ کې؟
سالسه د ترکیه د استانبول شهر په دوهم لوی هوایی ډګر کې یو چاودنه سوي چې یو تن پکښ وژل شوی او یو ټپي دی. یو بل خبر دا چې یو لوړ پوړی عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي شهر څخه وباسي.
د نړۍ د او نور خبرونه وروسته راځي. اوس له ناجي ساپینه د افغانستان خبرونه اوري.
د مهمه خبرونو سرټی کې اورې د دفاع وزارت سرپرست ل خلکو غوړي چې د دایش ډلې په وړاندې سره یو موټی شي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین خبرداري ورکوي، وایي چې یو شمیر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي او د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له خلکو او دینی علماو غواړي چې د داعش ډلې په وړاندې سره یو شي. معصوم سنګزی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې داعش افغاني پدیده نه ده او افغانان باید د دې ډلې د تبلیغاتو ښکار نشي.
یقیناً تروریستی گروپونه په بیلابیلو نومونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي. داعش افغاني پدیده نه ده. د افغانستان خلک باید د دې پدیدې په وړاندې راټول شي.
نوموړي وویل چې د دوی اهداف د یو شمیر استخباراتي کړیو په واسطه له هېواده بهر پلان کیږي او اکثریت غړي هم بهرنیان دي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وایي یو شمیر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. د دغه ټولنې مشر سید عبدالله هاشمي نن په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت د جوړ شوو مراسمو پر مهال وویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول شي. ښاغلي هاشمي د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک وبلل او ویویل که چیرې پر وخت یې مخه ونه نیول شي دغه هیواد به لا زیات بحران سره مخامخ شي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نشي د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. د دې شبکې غړي نن په کابل کې په یو ناسته کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر په دې اړه وویل
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یو ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنه سي اداره ضعیفه وي، دغه باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي.
خغلی ناصر د همویل د هلمند په ولایت کې باید د قول اردو او امن نظم قطعات زیات شي. او د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت توپان له امله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر مهراب الدین پروانی ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې د سالنګ د لویې لارې په اوږدو کې سخت بادونه پیل شوي او تر څو چې د احتمالي خطرونو د شتون ویره موجوده وي یا د لاره به تړلې پاتې وي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د ترکیه د استانبول شهر په دوهم تر ټولو لوی هوایي ډګر کې چاودنې یو کس وژلی او یو بل پکښې ټپي سوی دی. دا پیښه نن سهار سوی او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د بمي چاودنه وه که څنګه. چاودنه داسې مال سوی چې په سیمه کې هیڅ مسافر نه و او مرګ ژوبله د هغې سیمې د پاکولو پر مهال خدماتي پرسونل ته وښتېده. تر پیښې وروسته پولیسو هوایي ډګر ته د ننوتلو پر لارو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په ترکیه کې تر ډېره د کورد یاغیانو، کین اړخو او اسلام پالو توندلارو لخوا بمي بریدونه سوي دي. د ترکیې د حکومت او د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی ترمنس د دریو لسیز وژدې جګړې ورسته لاغ زور اخیستی چې په جولای میاشت کې د دوی ترمنس اوربند مات شو. یو لوړپوړی عراقي پوځي چارواکي وړاندوینه کړې چې د اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي. یو عراقي تلویزیون نن د هغې وه د پوځ لوی درستیز جنرال عثمان الغنیمي له قبله ویلي چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ازادۍ د بشپړولو په اړه ښه خبرونه اعلان سي. د عراق پوځي ځواکونو د رمادي په مرکز کې د هغې وروستۍ سیمې په لور پرمختګ پیل کړی چې د یاغیانو په لاس کې ده. رمادي ښار چې تر ډېره سوني میشته سیمه ده، د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سوه. که چیرې دغه ښار بیرته له یاغیانو ونیول ولسی، نو دا به د تکرت وروسته دوهم لوی ښار و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې له لاسه وځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند لخوا کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په اړه چې وایي مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو منع سي، وایي چې دا کار به جدي عواقب ولري. دا وایي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک د امریکا انتخابات څاري او د دې په خبره د نورو هیوادونو په رسنیو کې د ټرمپ د خبرې له ژباړې څخه دا انګیرنه کېږي چې امریکا ګواکې د اسلام او مسلمانانو پر خلاف ده. هیلری کلینټن پرون په آیوا ایالت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه.
It has consequences. It has real consequences. You know, people around the world pay very close attention.
دا وای دا کار عواقب لري، رښتونه عواقب لري. تاسو پوهیږئ د ټولې نړۍ خلک زموږ انتخابات لنیشتو ساري. که تاسو یو عربي تلویزیون وګورئ نو وبوینئ چې عربي ژبې ته د شغل ټرمپ پر ژباړل سوی ویډیو څه انتقادونه کوي. ویل کېږي چې هیڅ مسلمان د متحده ایالاتو ته نه ورځي. دا ډول انتقادونه د توندلارو ترمنځ لاس په لاس کېږي. له دې پرته بل هیڅ تعبیر نسی ورته کېدای چې ووایي امریکا د اسلام او مسلمان د شغل ټرمپ دغه څرګندونې تر دې وړاندې هم د امریکا د بیلابیلو کړیو لخوا تر انتقاد لاندې راغلي دي. خو ټرمپ وایي له دې وړاندیز څخه هدف د امریکا د امنیت خوندیتوب دی. د هند صدر اعظم د روسیې د ولسمشر په بلنه نن مسکو ته ځي. د دې دوه ورځني سفر په اړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په اجنډا کې شامل ده. د هند صدر اعظم د روسیې تاس خبري اژانس ته تېره ورځ په مرکه کې پوتین ته د یوه پیاوړي مشر خطاب وکړ او وویل هند او روسیه هیله مندي چې تر 2025 کال پورې خپل منځي سوداګري 30 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د اوکرين حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د عیسی د میلاد او نوي کال د رخصتیو په مناسبت اوربند وکړ. دا اوربند د تیر شپې لنیمای را پدې خوا پایل سو. د اوکرين د حکومت د سولې د خبرو لپاره ویان دی وویل چې دا موافقه د بلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د روسي خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر په خپل فیسبوک باندې کلیکلی چې موږ پرته له څه شرطه پر اوربند سلاس وو. یوې روسي محکمې د کرملین د یوه جلاوطني منتقد میخایل خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ. د روسي رسنیو د دغه هیواد د تحقیقاتو د کمیټې یوه ویاند ولادیمیر مارکین له قبل نن ویلي چې دغې محکمې په نړیواله سطحه د خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړی دی. خودورکوفسکي ډیر وخت په لندن کې تیر کړی. نوموړي مخکې تر دې چې په 2013 کال کې د ولسمشر پوتین لخوا بخښنه ورته وسي لس کاله په بند کې تیر کړه. د رواني میاشتې په سر کې پلټونکو خودورکوفسکي تورن کړ چې په 1998 کال کې د سایبیریا شاروال په وژنه کې لاس درلود. د روسیې دغه تر ټولو شتمن کس پرده لګول سوی تورونه رد کړي دي. دی دغه راز پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګوي چې د روسیې اساسي قانون یې مات کړی او د هیواد دورانۍ سبب سوی دی. او د ترکمنستان ولسمشر وایي د ګازو د نوي پایپ لاین د بشپړېدو چارې به د اروپایي متحدینو په همکارۍ لا ګړندۍ کړي. قربان قلي بردي محمدوف د خبرې نن د کاسپین بهیرې څنډو ته په بلیکنومي ښارګوټي کې د دغه پایپ لاین د افتتاح په مراسم کې وکړه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات به له سباونکه کار څخه وورو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه -12 ټیټه -19. په هرات کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه -12. بدخشان اسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه -8. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه -5. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه -3. او په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه -0.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. امنیتی ادارو په هلمند کې سخت جګړه تایید کړې خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمه ته راکش کړل سي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس مو د هلمند جګړې پر بشري زیانونو ژغولې.
زه فکر کوم چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې چې څونه هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دی دا ساری نه لري.
راپورونه وایي چې وسلوالو د فراه ګلستان ولسوالي نیولې ده. افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او 2 شل اوره مسابقې کوي.
اوس د افغانستان په قربتوب سره او زیمبابوې د راتلونکي جمعې پر ورځ زیمبابوې د افغانستان د کرکټ لوبې ډله سره خپل لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه پیل کړي.
په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او دښمنان به ماتې خوري. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته چې له څو ورځو راهیسې هلته سخته جګړه روانه ده، ګڼ شمېر ځواکونه او امکانات استولې دي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټوله همغږۍ سره د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې چې بهرنیان هم پکې شامل دي مبارزه کوي. تفصیل د نسیم شفا په راپور کې.
افغان امنیتی چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونه په هلمند کې سخته جګړه پر مخ وړي، خو وایي چې اضافي ځواکونه او لازم تجهیزات د ولایت ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل یوازې باغران ولسوالۍ او بارامچا سیمه چې له مخکې نه له وسلوالو مخالفانو سره ده، نور د هلمند یو سیمه هم طالبانو نه دی نیولې. ښاغلی ستانکزی وایي چې تیره شپه هم په سنګین، خانشین او ګرشک ولسوالیو او ځینو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې، خو دی ټینګار کوي چې په دې سیمو کې ځانګړو افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بارامچا کې ولسوالی نیست، ولی یک ساحه از هلمند ساحه سرحدی است.
بارامچا چې د هلمند یو سرحدي سیمه ده او بغران ولسوالی چې مخکې نه د طالبانو په لاس کې ده، نور د دې ولایت هیڅ یو ولسوالی هم طالبانو نه دنیولي، خو ستونزې ډېرې شته. تاسو یو ځل مهرباني وکړئ او سنګین ته ولاړ شئ او وګورئ چې هلته په جنګ کې څوک دي، په لشکرګاه کې څوک دي. له لوی درسې څخه نیولې د دفاع وزارت تر مرستیاله، د لوی درسې دارکان مرستیال، د قول اردو قومندان یوه پراتیفي ډله او د پولیسو عمومي قومندان ټول هلته دي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند ولایت کې په تیره په سنګین ولسوالۍ کې په وروستیو ورځو کې جګړه سخته شوې او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو څرګنده کړې چې که د دې ولایت وضعیت ته ژر رسیدګي ونه شي، نو هلمند به هم د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په مارجی، سنگین، خانشین او نوزاد ولسوالیو او دغه راز د لشکرګاه په څلرمه حوزه کې جنگ روان دی او د وضعیت د کنټرول لپاره باید چټک اقدام وشي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاق کوونکي هم فعالیت لري او له ایران او پاکستان سره د دې ولایت ګډ سرحد په هلمند کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. خو ښاغلی علومي ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي او ډاډ ورکوي چې طالبان به په دې ولایت کې وځپل شي.
در تمامی موارد که چی پولیس، چی اردو، چی امنیت همگی
په ټولو مواردو کې اردو، پولیس او ملي امنیت په همغږۍ سره کار کوي. یوازې یونیفرم هغوی نشي بیلولی، هغوی ګډه دنده لري چې د امنیت ټینګښت دی. داسې ځای نشته چې هلته د اردو ترڅنګ پولیس نه وي، داسې ځای نشته چې هلته د اردو ترڅنګ پولیس نه وي او د پولیسو ترڅنګ اردو. اوس هم دلته په ګډه کار پر مخ روان دی.
ښاغلی علومي وایي وسلوالو طالبانو سکال ډېره هڅه وکړه ترڅو په افغانستان کې دننه ځان ته مرکزونه جوړ کړي، خو د ده په خبره هغوی ونتوانېدل او د دې هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د حکومت لخوا ډېره آمادګي نیول شوې. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند د جنگ په اړه منفي تبلیغات هم روان دي او د ده په خبره باید له هر ممکنې لارې د دې تبلیغاتو مخه ونیول شي. دی ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د جنگ په بڼه کې بدلون راشي او خلک او ټول دولتي ارګانونه باید له امنیتي ځواکونو څخه پراخ ملاتړ وکړي.
ومردل چې د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه دا منی چې په هلمند کې سختې جګړې سوي خو دوی ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. تر اوسه د هلمند په جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لشکرګره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی نور معلومات بل د څه خبرو. دایی صاحب، څه دي وروستي جزئیات په دې ولایت کې؟ جنگ له شمالي ولسوالیو څخه جنوبي ولسوالیو او حتی مرکز ته نږدې سوی دی، که د جګړې په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام جانم، ما چې کله د عمر ځواک سره خبرونه وکړې هغه وویل چې اوس هم وضعیت په خپل حال پاتې دی. په اوو پنځو ولسوالیو کې چې سنګین، واشیر، خانشین، مرجا او ګرشک ولسوالۍ دي، اوس هم جنګ دوام لري. ده وویل چې دواړه غار تلپاته مو اوسېږي، مګر د تلپاته تحقیق شمېره ونه ویل. او همدا اوس د تا سره خبرې کوم. په سنګین کې سخته جګړه روانه ده، هغه جګړه چې د یوې نیمې اونۍ راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز یعنې د ولسوالۍ امنیت ملي پر مدیریت او د ولسوالۍ پر مدیریت روانه ده، اوس هم دوام لري. خو دولتي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ ته افغان کمانډو ځواکونه رسېدلي دي او دوی عملیات پیل کړي دي. تر اوسه پورې دغه عملیاتو د دقیقو نتایجو په اړه حکومتي چارواکو خبریالانو ته او رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي.
تازه دمه ځواکونه رښتیا هم دغه ولایت رسیدلی دي، لکه څنګه چې په کابل کې نن چارواکو یادونه وکړه چې زیات شمیر نوي پوځیان سیمې ته رسیدلی دي. رسیدلی دي دغه کسان دې ولایت ته؟
سوازی د چارواکو د خلیمو خبر سوی یو، لکه مخکې چې مدرسنی سوار دل چې د برتانیې په وزارت هم د یو شمیر برتانیې سرتیرو د رسیدو او په عین حال کې افغان ځواکونو د مشاورې او د هوایي ځواک برخ کې د مشورې په برخ کې د دوی رول بیان کړی و، مګر دقیقا سړی نه پوهېږي. او دقیقا موږ ځکه معلومات نه لرو چې په ولسوالیو کې تر ډېر پورې تر مرکز وروسته ټلیفوني شبکې کار نه کوي او خلک هم د سړي سره نهشي کولی چې مستقیما په اړه کې شي.
دغه وسلوال دقیقا څوک دي چې د دولتي قواو په وړاندې جنګیږي او ورځ په ورځ دوی ته وسلې او مهمات رسول کېږي؟ هلته قومي مشران او امنیتي سرچینې څه وایي چې دوی څوک دي؟
د هلمند امنیت قمندان سره په روانه اونۍ کې یو ځل په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې دا ځل وسلوالو ته د پاکستان استخباراتي شبکو او په خاص ډول اکستان چې دي د بهارته میلوي ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. او هغه وسلوال چې په هلمند کې جنګ کوي هغوی په ډېرو مجهزو وسلو، حتی په لیزرو وسلو باندې سنبال دي او د افغان ځواکونو په ضد باندې جګړه کوي او دوی کوشش کوي. قمندان وویل چې دوی کوشش کوي چې په هلمند کې دغه جنګ د دې ژمي د موسم نه وباسي او د اوړي تر موسم پورې دوام ورکړي. هغه سیمې چې دوی نیولي په هغه کې دوی خپل ځانونه وساتي. البته عبدالرحمن سرجنګ چې د هلمند نوی امنیت قمندان وي، دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ کړي دي.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې جنگ شدید سوی خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت دی. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرګ ژوبله اوړي هر ورځ. دا معلومات ازدې نزلی، کجکی، سنگین، خانشین، لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلی اردو د رښتون نه ترلاسه کوم. په دې نه کې هلمند کې هوایي عملیات ډېر شدید ضرورت مخه ده. د هلمند د لشکرګاه ولایت سره شاروالی ستاسو په لین کې یم. موږ په مالی پلیس کې ځانونه ثبت کړي دي. زموږ سوتیانې په شاروالی کې پرتې دي. موږ ته دې دا کارکوونکي اخو زموږ سوتیانې راکړي یا دې موږ ته سلاوي راکړي. موږ یو میاشت کې انتظار مستلی دی. وسلام.
زه سم اولاد کندهار ولایت سره په تماس کې یم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي. که چیرې د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب شي نو کېدای شي چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډېر خراب شي.
زمين له کندهار څخه زما د افغانستان د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ته پیغام دی چې د هلمند وضع جدي ونیسي. که نه نو دا به ډېر وخت فلسفه او تجربه کړي. نو اوس ستاسو د وخت او
زه د افغانستان د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نه سي او په سیمه ییزه اداره کې سیاسي لاسوهنې جاري وي، د دغه ولایت وضعیت به نور هم خراب سي. د دې شبکې غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې پر حکومت تاکید وکړ چې د هلمند ولایت د پوځیانو حقونو او پوځي تجهیزاتو ته پام جدي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې د دې لامل د سیمې اداري کمزوري او په ملکي او پوځي ادارو کې سیاسي لاسوهنه ده. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې د یاد ولایت په ملکي او پوځي تشکیلاتو کې دې اصلاحات راولي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر وویل:
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري سي هلمند کې یو ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنه د دې باعث ګرځي سي محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنه هنه سي اداره ضعیفه وي، دغه باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي. د هلمند امنیتي سکتور پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمې ته راکش کړل سي.
خاغلی ناصر دا هم وویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قولی اردو او عامه نظم قطعات زیات شي. د پر حکومت تاکید وکړ چې ډیر ژر د هلمند ولایت د روانو حالاتو ارزونې ته یو پلاوی وګماري چې په سیمه کې روانې ملکي او پوځي ستونزې په ګوته او د حل لپاره دولت ته وړاندیزونه وکړي. ویناوال وویل: د هلمند جګړه پردی او تپل شوی جګړه ده، خو هلمندیان حاضر دي چې د حکومت په رغنده همکارۍ د مخالفینو مخه ونیسي. په جوړه ناسته کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم الله اتل وویل: په سیمه کې سلور ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په تیزۍ سره د ولایت مرکز لښکرګاه ته نږدې کیږي. د له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې دي له پوره جدیت څخه کار واخلي. خاغلی اتل دا هم وویل چې د هلمند جګړې په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړې او اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ستونزې حل ته عملي اقدامات وکړي. د جوړې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې د سیمې د ملي اردو او پولیسو په اکمالاتو او د دې ځواکونو د نیمګړتیاو په پوره کولو تاکید شوی و. په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر محسوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د هلمند ولایت ته نوي ځواکونه لیږلي چې د سیمې ناامنی کنټرول کړي.
زنه وایم چې ستونزې نشته. په دې اړه ډېرې آوازې پورته شوي، خو دا جنگ دی. پرمختګ او په شاتګ پکې شته. دا ستونزه په دې معنا نه ده چې خدای مکړه په هلمند کې به داسې یو بدلون راولي او خلکو ته به تشویش پیدا کړي. په هلمند کې به داسې ستونزه رامنځته نه شي چې له کنټروله دې وتلې وي.
د هلمند ولایت له سبان د لسو کلونو راهیسې د هیواد یو له ناامنو سیمو څخه دی. په دې موده کې کله کله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د حکومت او کله د مخالفینو لاس ته ورغلي دي. خو دا یوازې هلمند نه دی چې مخالفینو پکې جګړو ته زور ورکړی او یو شمیر سیمې نیولي، بلکې پخوا تر دې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په نتیجه کې د کندوز مرکز شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. خلک وایي که حکومت د هلمند ژغورنې ته اقدامات ونه کړي، د کندز له برخلیک سره به مخ شي. خو افغان چارواکي د هلمند په ولایت کې د مخالفینو د مخنیوي ډاډ ورکوي.
بلخوا یو شمیر مدني ټولنې وایي په هلمند کې روانې جګړې تر ډیره ولسی خلک زیانمن کړي او دغه جګړه د هرې ورځې په تیریدو سره شدت مومي. د هلمند مدني ټولنې وایي چې د دې جګړې له کبله په لسګونو کورنۍ بې ځایه سوي، خو له دغو کسانو سره مرستې نه دي سوي. د دې ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه مې شېبه مخکې پوښتنه وکړه چې د دې ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې روانې جګړې څه بشري زیانونه اړولي.
په هلمند جګړه د نن څخه شاوخوا یو نیم کال مخکې چې لومړی په سنګین کې پیل شوله، د سنګین جګړه هغه وخت کې هم موږ همدا ویل چې دولت باید په سنګین کې دغه جګړه مهار کړي او که چېرې دغه جګړې مخ ونه نیول شي دا به د هلمند نورو شمالي ولسوالیو ته وغځېږي. همدغسې وشوله چې بیا وروسته نوزاد او دې څخه وروسته موساکله او نورې شمالي ولسوالۍ موږ په بشپړه توګه له لاسه ورکړي، سکوت ولې او دا جګړه وروسته بیا د هلمند جنوبي ولسوالیو ته اوس دا شوله. د جنوبي ولسوالیو کې مرجع او د دې تر څنګ خانشین چې په دا وروستیو کې دغه دوې ولسوالۍ سکوت ولې او بیا د ښار څلورمه حوزه چې باباجي دی ښار ته ډېر نږدې څېرمه سیمه ده، دغه سیمه کې جګړه پیل شوه. دغه جګړه ډېر اوږده جګړه شوله او لا هم هغه دی سوال ورځ تر بلې ورځې سیمې نورې هم نیسي او دولت روس پوری نه دی توانیدل چې دغه جګړه مهار کی او دولت سره ډیر زیات تشونه وسره دي.
اوس جنگ په کوم ځای کې په ډیر شدید ډول روان دی؟
فعلاً لکه څنګه چې دا تیر ورځ د سنگین د ولسوالۍ د سقوط خبره کېدله، دا اوس په سنگین کې ډیر خطرناک جګړه روانه ده. او د دې ترڅنګ په خانشین کې او مرجع کې په دغه درو ولسوالۍ کې او د دې ترڅنګ هلمند کې دا وخت کې دولس د جنگ جبهې سته په بیلابیل سیمو کې. هغه په ورځینو ولسوالۍ کې جګړه روانه وي او د دې ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم دغه جګړه روانه ده. یعنی سر ته سر کې وایي چې په ټول هلمند کې دا اوس دا د هلمند جګړه دومره پراخه شوې ده چې ټول هلمند یوازې تر مرکز لشکرګاه څخه علاوه د هلمند دوی ولسوالۍ چې ناواو ګرم سیل دي نور ټول هلمند کې دا وخت جګړه روانه.
بل تاسو دغه پیشنهادات چې مخکې یادونه وکړه چې تاسو یو نیم کال مخکې لا د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه ځینې پیشنهادونه درلودل، دغه پیشنهادونه وړاندیزونه مالته له ولایتي ادارې سره شریک کړي دي، هغه په دې اړه څه وویل؟
دغه ستونزې چې هم د ولایتي ادارې سره دغه تشویشونه او دغه جګړې په اړه باندې او د چارواکو هغه مسولین چې بي کفایت دي، دا ستونزې د مرکزي حکومت سره هم شریک کړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. په دا وروستي کې چې د هلمند په نظامي رهبری کې تغییر راغلی، هغه هم موثر تغییر نه دی. نو ولایتي ادارې د خبرو ته غوږ نیولی دی او نه هم مرکزی حکومت هلمند ته توجه کړې ده. بل یې هم د جګړې دلته بیلابیل اړخونه لري. که څه هم جګړه په ټول افغانستان کې اوس موجوده ده، هلمند کې لویه ستونزه همدا وه چې د اداري فساد خبره ډېره وه په هلمند کې او د دولت او د ولس ترمنځ لویه فاصله رامنځته شوې وه. او د دې تر څنګ موږ همدا ویلي چې زموږ ځینې مسولین، حتی زموږ د پارلمان وکیلان صاحبان د هلمند په مقرریو کې ناوړه مداخله کوي. یعنې دغه خونه موږ هم مرکزی حکومت وړاندې کړي دي او هم پر رسنیو له لارې ویلي دي. دا ټول مسایل چې هلمند کې د هلمند د
همدرد صاحب په دغه سیمو کې چې اوس هم جګړه روانه ده، له شمال څخه نیولې تر مرکز او جنوب پورې، پر عامو خلکو یې څه تاثیر کړی دی؟ څومره کسان د دې جګړو د لاسه بې ځایه سوي دي؟ آیا بې ځایه سو کسانو سره مرستې سوي دي؟
مخکې ما درته وویل چې د دې ټولو قرباني چې دی هغه ولسونه دي، عام خلک دي. عام خلک د باباجي مرجې او دغو سیمو څخه خو ډېری کورنۍ مرکز لشکرګاه ته راکډه شولې او ځینې د نورو شمالي ولسوالۍ نورو سیمو ته تللي دي. خلک بیا ځای سوي دي، خپل کورونه پرېښي دي، کاروبار ځینې پاتې دی. ډېری داسې کورنۍ چې هغوی کښت او کرونده څخه د خپلې کروندې پاتې دي، دا اوس خپلو کورونو ته نشي تللی. خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي. هلمند کې چې جګړه پیل شوې ده، دغه وخت څخه تر اوسه پورې نه مرستندوی ادارو او نه ادارې په خپله دولتي ادارې په دې برخه کې د دغه بې ځای سو کورنۍ سره مرسته هم نه ده کړې. دا اوس داسې یو حالت کې ژوند کوي ډېری کورنۍ، هغوی سرپناه نه لري. دا هغه څه دي چې د دغه ټولو جګړې قرباني ولسي خلک دي. عوام دغه جګړه کې قرباني شوي دي، د کورنۍ عذاب یې له لاسه ورکړي دي. ډېر ارقام داسې لرو چې هلته په دغه جګړه کې کورنۍ ماشومان ښځې او دغه د دغه جګړې قرباني شوي دي. یعنی زه فکر کوم چې د هلمند په دا وروستۍ جګړه کې چې څونه هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دي، دا ساری نه لري.
بلې همدرد صاحب، یو شمېر مدني ټولنو په کابل کې په یوه غونډه کې د هلمند ستونزې د حل لپاره د ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې اوسنی ځواک کافي نه دی، باید چې د دوی شمېر زیات شي. تاسو د حل لاره څه ګڼئ؟ یوازې د ځواک کمول نه، عملي زیاته کړې که نور علتونه هم لري؟
زه فکر کوم چې یوازې په امنیتي ځواکونو په استولو باندې دغه مسله نه حلېږي. او یا ځواکونه اوس هم هلمند کې شاوخوا هغه ارقام چې زموږ امنیتي ځواکونه شوي، شاوخوا شپږ دېرش زره امنیتي ځواکونه په هلمند کې شتون لري. او هغه ډېر داسې ویل کېږي چې دغه اکثره خیالي دي لیستونه. یعنی دوی هغه کوم ارقام چې شوي په اردو کې یا په پولیس کې هغه پوره نه دي په خپل دغه کې، او د هغوی معاش او د هغوی اشیا اخیستل کېږي. یعنی زه وایم که چېرې دلته یو شفافیت رامنځته نه شي او دلته اصلاحات را نشي او دلته په ملکی او نظامي دواړو برخو کې دغه پرتی ستونزې چې دي دغه ته د حل لاره پیدا نشي، او یوازې په امنیتي نظامیانو په استولو باندې دغه ستونزه نه حلېږي. بنیادي تغییر باید رامنځته شي، اصلاحات رامنځته شي، مکافات او مجازات رامنځته شي تر څو د هلمند په اداره کې تغییر راشي.
بلې همدرد صاحب، تاسو د یو غیر دولتي ارګان په صفت څه غوښتنه لرئ د جنگ د شکیلو غاړو څخه؟
مخکې هم ویلي دي، اوس بیا هم دا وایو، هلمند ډېر په بد حالات کې دی او هلمند د یو لوی ناورین سره مخامخ دی. او هلمند ته که توجه ونه شي، زه فکر کوم چې د دې مسولیت به بیا دا به بیا ډېره ستونزمنه وي چې هلمند دې بیا عادي حالت ته راوګرځي او د دې مسولیت به دغه مسولینو په غاړه هلمند د افغانستان یو له ولایتونو څخه دی چې په دې هیواد کې لسمه ایشایي سات تشکیلي په مساحت له لګا څخه یعنی د هلمند نامنی د سیمې نامنی د ټول افغانستان نامنی ده او دا ولایت دی چې د پاکستان سره پراخه پوله لري او کوم سوال دلته دا سیمې ونیسي هغه په یو لوی قوت باندې بدلیږي بیا زه فکر نه کوم چې دا ولایت کې بیا زمينه دې برابر شي او اصلاح هم کېدلی شي ک مرکزی حکومت توجه وکړي اصلاحات رامنځته کړي او دا سیمې چې د لاسه وتلي دي د فار تدابیر ونیسي په دغه صورت کې کېدلی شي کني دغه وسوسوال دغه ولسی قوت څخه استفاده کوي او بیا ډېر مشکل ده چې و دولت کې وتوانیږي چې دغه جګړه دې مهار کړي.
د هلمند د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد و چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله پر اوښتو بشري زیانونو سره خبرې کولې. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هلمند امنیت د جی دی اندیشنې وړ نه بولي او وایي وضعیت کنټرول دی سي. بلخوا دفاع وزارت له خلکو او دینی عالمانو غواړي چې د داعش ډلې په وړاندې سره یو سي. دوی دا یو بهرنۍ پدیده بولي چې باید افغانان د تبلیغاتو ښکار نه سي. د پروان د ترافیکو چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل سوی ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یوه ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. بلخوا د ترکیه د استانبول ښار په دوهم تر ټولو لوی هوایي ډګر کې چاودنې یو کس وژلی او یو بل پکښې ټپي سوی دی. د چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د امریکا د ولسمشري لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د غو څرګندونو په اړه چې ګواکې مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو منع سي وایي دا کار به جدي عواقب ولري. د اوکراین حکومت او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د عیسی د میلاد او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت اور بند وکړ او یوې روسي محکمې د کرملین د یو جلاوطن منتقد میخایل خودورکوفسکي د نیولو حکم ورکړ.
او سم سببون کاکړ سپورټي خبرونه لولي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هندستان هیواد کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به سبا شپه د افغانستان پر وخت شپږ دېش دقیقې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په قطر کې د لسو ورځو تمرینونو وروسته هندستان هیواد ته ولاړ شو په دغه سیالي کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې له اقتصادي اړخه په ځان د بسیا کې دوله پاره هلې ځلې ډېرې کړي او په دې لړ کې به له زیمبابوې سره سیالي مهم رول ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د زیمبابوې سره د 15 ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو څخه په اټکلي ډول د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو ګټو تر څنګ تر څلور لکو ډالرو اقتصادي ګټه هم ورسیږي.
په مجموع کې دا سیریز موږ ته دومره ارزښت لري د اقتصادي بغل سره موږ د نړیوال کرکټ په څنګ کې منګ ته دا دومره یو غټ حیثیت لري. یعنی منګ په دې وټوانی درو چې هم د اقتصادي لحاظ هم د لوب د لحاظ د دغه یو انټرنیشنل ټیم قربتوب کولای شو.
هغه وایي چې په دې لړ کې افغان کرکټ بورډ د یو شمیر نړیوالو مالی ملاتړ کوونکو مرسته هم حاصله کړې ده. دا لومړی نړیوالی لوبي دي چې د افغانستان په قربتوب په متحده عربی امارات کې ترسره کیږي او ټول امتیازات یې افغانستان ترلاسه کوي. د انجونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې نن د آریا او عدالت ټیمونه خپل کې سیالي کوي. د افغانستان د انجونو د فوټبال فدراسیون مسوله زهره مهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د کابل شهر د کلپونو ترمنځ په هفته کې درې واره ترسره کیږي. اغلی مهری ویل چې دغه سیالیو هدف د انجونو حسول د دې لوبې لپاره دی. د خبرونو پای
تصید ازادي راډیو خبری ساعت اوري. په دې خبري سات کې وړاندې دا راپورونه اوریدل سي. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو د فرا ولایت ګلستان ولسوالي نیولې ده. افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او دوه شل اوره مسابقه کوي.
اوس د افغانستان په قربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ زیمبابوې د افغانستان د کرکټ لوبډله سره خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه پیل کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنې مسولین وایي ځینې وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. اوسم ستاسو ځینی سیمې سونه چې ډیری د هلمند ولایت پر وضعیت دي. د عبدالجمیل په نامه اوریدونکي له هلمند څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په ټول هلمند کې جنگ دی، هر ورځ په لسګونه عام خلک شهیدانیږي او مرکزی دولت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. زابلی په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، د هلمند جنگ د پاکستان جنگ دی، ژوندی دی د افغانستان ملی اردو او پولیس. حمید الله وطنوال له روزګان ولایت څخه لیکلي، د افغان وسلوالو څخه هیله کوي چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. د خلکو حوصله ختمه ده. محمد جان له خوست ولایت څخه لیکلي، زه د خپل ولسمشر او اجرایه رئیس څخه غواړم چې په هلمند کې د خپلو سربازانو احوال ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی له مرګ سره مخامخ دي. سمیع الله بارکزی لیکلي، تر څو چې د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه له وسلوالو کسانو څخه پاکه نه سي، نو جګړه به دغسې روانه وي، ځکه چې جنګ له همدغې سیمې څخه پیل شوی دی. بل اوریدونکي لیکلي، د هلمند ته باید یو ګمرل سوی هیئت راوستول سي، تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې څخه وګوري. او عبدالمجید له خوست څخه لیکلي، ځکه هغه سوځي چې اور ورباندې بلیږي، افغان مشران نور باید پر خپلو سرتیرو زړه وسوځي او چټک تجهیز ته یې پام وکړي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بلې سیمې ته انتقال کړی دی. دا چې ولې، د احمد شاه فطرت راپور به سره واورو.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مرکز ودانۍ تېر ورځ د دولت پستوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه والي محمد آصف ننګ دا مني چې دغه ولسوالۍ ودانۍ چې په کلی کونه سیمه کې و پریشي، خو وایي چې دوی د ولسوالۍ مرکز بدل کړی دی. د والي په خبره مخکنی ځای په یو غرنۍ سیمه کې و چې تګ راتګ ورته ستونزمن و، خو اوسنی ځای داسې ټاکلی چې د خلکو لاسرسی هم ورته ډېر دی. لبلی خوا وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز نیول تایید کړی دی. په همدې حال کې د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې دغه ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
خبره په دې کې ده چې دغه خلک هلته لار په دې بنده ده چې طالب هلته مسلط دی، قوت یې ستا په منطقو کې، او دغه منطقې د طالب تر تسلط لاندې منطقې دي. نو څوک نه پرېږدي چې ولاړ شي، یا یو غذایي مواد وسي، او یا یو داسې جنس انتقال کړي چې هغه د خلکو په استفاده تمام شي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ له کابو یو کال رئیس د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده چې اوس یې مرکز هم دولت بدل کړی دی. دغه ولسوالۍ د هلمند ولایت سره هم ګډه پول لري، او دغه ځای د ناامنۍ څخه هم اغېزمنه ده.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي، ځینې وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. د دې ټولنې مشر د چهارشنبه ورځ په کابل کې د میلاد په مناسبت د جوړ شوو مراسمو پر مهال وویل چې اسلام د سولې او امن دین دی، او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول سي. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمیر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل، په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمیر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمي د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک کوبلل، او وای کچیر پر وخت د چاري مخه وننیول سي، دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نو موړ زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنې هدف د اسلام د نوم بدنامه ولدي.
در شرایط کومونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن،
په اوسنۍ حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي، چې یوازې هدف یې د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
ښاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیلې د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښت په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په څه خاطر راغلی؟ د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی. د ارزښتونو د ژوندۍ ساتلو په خاطر راغلی دی. د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نوري نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان او زیمبابوې د جمعې پورز د کرکټ یو ورځنی نړیوالې مسابقې پیلوي. دواړه هیوادونه به په شرجه کې 15 نړیوالې یو ورځنی یا 50 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ وایي تمه لري چې له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د لوبو دغه لړۍ وګټي. د کرکټ بورډ له ویاند فرید او تکنمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې افغانستان څومره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي. زموږ تاسو ته کوم چې بشپړ غړیتوب د کرکټ د نړیوالو شورا سره تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توګه زیمبابوې کوم په خپل زیمبابوې کې چې هلته موږ سره 15 ټوله چې غټوال سیریزونه موږ تل اوس د افغانستان په قربتوب سره زیمبابوې د راتلونکي جمعې پر ورځ زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپل لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 ترسره کوي او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 لوبې لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده، بیا دومه لوبه دسمبر میاشتې په 18 نېټه ده، درېمه لوبه د 2014 کال د جنوري په دویمه او څلورمه لوبه په څلورم د جنوري او پنځمه لوبه بیا په شپږم د جنوري ترسره کیږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. دوه شل ورځې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شل ورځې لوبه د جنوري په 8 او دویمه شل ورځې لوبه د جنوري په 9 نېټه ترسره شي د زیمبابوې پر وړاندې.
بله، په دغه مسابقو کې کوم تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړئ چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه، نن تاسو به سره معلومات شي د مشکسي سکواډ اعلان کړل چې د مشکسي سکواډ نو لوبغاړي په یوهلي فارمټ کې لوبي او بیا د برخې د تغیرات باندې د شنالوجي فارمټ لوبغاړي شنالوجي کې لوبيږي. نو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړل دا او نو لوبغاړي هم کې شته دي ان شاء الله چې دوی خپل استعدادونه ښکاره کوي. تاسو یې کړو
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړې دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلې او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل، ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاثیر لاندې ده. ول په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ په زیمبابوې کې، یعنې په شراوي سیریز کې او په مساوي سیریز کې دواړو کې ماته ورته. ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ټیم به نن دلته هم د غدوار سیریزونو کې د خپل هیوادوال لپاره ښه سره وګولر یو بیا هم د هیواد بیرغ فوزلی.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه تر لاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا. نورو هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي یا ځینو هیوادونو تایید کړې ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د ډېرو هیوادونو سره خبرې کړې دي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره نو ان شاء الله چې تر دې راځي خبره نتیجه اخیستل چې ورسته پر موږ تر لاسه کړو موږ ان شاء الله د رسنیو لارې خبرې وځول سره شریک کړو لکه څنګه چې تاسو وسمالمه دا د افغانستان کرکټ بل د وزیر مصیفه دا نو له دې وروسته ډېر مهمه نړیوال لوبې مخکې لري دا نړیوال لوبې چې سره کړو دا وروسته ان شاء الله موږ خپل محلیش که خدای کړی ولا بشپړ وایته دې ودی موږ سره پریکړه تور سیږي محلیش شامل نه
د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د راتلونکو مسابقو په اړه خبرې کولې. افغانستان به په شارجه کې له زیمبابوې سره 15 ورځنۍ یا 25 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به د جمعې پر ورځ کیږي.
کرکٹ ملی لو پھاڑو دا 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 مثال دے 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 چھ کامیاب پار میدان شے ہاتھ لان دا دے سنور پنجا جہاں The cricket mili lo kaalu 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 the cricket mili lo kaalu
د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې هم پیل کړ. د دې کمیټې مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له فساد سره مبارزه د حکومت په سیاسي ارادې پورې اړه لري. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت یې په دې ولایت کې پیل کړ. د یادې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر د مخې په مرکز کابل کې د 50 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړې دي او د ځل د ضرورت پر اساس د خپل فعالیتونو لامن د سیمایزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پایل کړ.
ما با هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
موږ د شفافیت د رامنځته کولو او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پیل کړ.
تقریبا دوه هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایی مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوې او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادی اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یو سیاسي ارادې ترڅنګ مشخص سیستماتیک تګلارې ته هم اړتیا لري چې متاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې حکومت تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یو راهکار و یا یو راه برد
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کومه سیستماتیک تګلارې نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کومه سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد له منځه وړلو په برخه کې موثره تمام شي.
مبارزه په شکل موثر صورت دی.
د یادې کمیټې د مسؤلانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپله سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت موثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن فساد نداشته
باشد، تر څو چې دولت په خپل یو ټینګ اراده ونه لري چې فساد لامین زویسی فساد به محو نشي، په دولت کې د تیر حکومت فاسد چهره لا هم موجود دي.
کار میکنن.
په داسې حال کې یاده کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واوریدل چې د اداري فساد د څار او ارزونې کمیټې په بلخ ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړی او وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې اراده غواړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل سوې نه ده، له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ ځینې سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. یوسف خان زادران پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیات له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که سل ټنه وي، هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو، ترغونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چېرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوریدېږي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابق ناټو د قومندانۍ په دغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم ده. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغه جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص لاري وټاکل شي. د کړنو څخه دقیق څارنه نه وي. د میکانیزم ډیجیټلی کول او د مسؤلیت او ژمنتیا لمخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوی دي.
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ژغ وکړ چې په سیمه کې د ترهګری او سختريزي پر ضد ګډي هڅې وکړي. دوی د غرض وایي چې د پاکستان حکومت دی د ترهګری د ځپلو لپاره پالیسی بدل کړي او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه وخت د ترهګری ختمېدل امکان لري چې په افغانستان کې جنگ ختم سي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دغه څرګندونې د سه‌شمې پر ورځ هغې غونډې ته وکړې چې د دغه ګوند د وژل سوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلاور د دریم تلین په مناسبت جوړه سوې. تفصیل د ازادي رادیو د همکار پراپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختريزي تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارزي پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختريزي د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا سرګندونې د سه‌شمې پر ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه، د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته، دهشتګرد ټول پاتې یو. تاسو د خلکو هغه وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې ټول پارټي څخه شروع شو، ټول پارټي دې ځای ته راغلي. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پدې پالیسۍ ته څه وره کی چې باغې کې دا دې د څلګردي دا مسله چې حل شي دا پالل کېږي چې افغانستان کې جنگ پنځه.
همدا شان د ګوند یو بل جګپوړي غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 22 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصهخانې سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای ووژل شو.
تر شنه اسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تشنه اسمالاندی پروگرام هر ورځ له ازادي رادیو څخه د شنبه پر ورځ د مبشین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې اوریدلې سي. هر ورځ په دې خبرونه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دغه بحثونو کې برخه را سره واخلي. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. په دې خبری ساعت کې مو واوریدل چې امنیتی ادارې په هلمند کې سخت جګړې تاییدوي خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د هلمند د مدني ټولنې رئیس وایي چې د هلمند په جګړه کې زیات بشري زیانونه هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې وسله والو د فرا ولایت ګلستان ولسوالۍ نیولې ده او افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او دوی شل اوره مسابقې کوي. لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ کیږي.